دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې ولسمې بجې دي. په دې خبري سات کې مو هر کله کوم په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب.
پولیس وایي چې په سند صوبه کې پنخته کې د مذهب سپکاوي په تور تورن ډاکټر وژلی دی. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر وایي چې هیواد یې د بی اسناد افغانانو ایستلو ته ژمن دی او د هسپانیې وزیر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو او زغم غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب سپکاوي په تور تورن یو ډاکټر یې پنخته کې وژلی دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د عمرکوټ انتظامی مشر نوید لاړک مشال راډیو ته ویل چې د ښار اوسیدونکو په ځایي هدیره کې د ډاکټر شاهنواز د ښخولو اجازه ورنکړه چې تر هغې وروسته یې پلار پر خپله شخصي ځمکه خاورو ته وسپاره. لاړک وایي چې پر ډاکټر د سپتمبر پر 18 د یو جومات د امام په مدعیت کې د مذهب سپکاوي په مقدمه دایره شوې ده. د زیاتوي چې خلکو پر هغه تور پورې کړی چې پر فیسبوک کې په لیکنو کې د مذهب سپکاوی کړی دی. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د خلکو د تورونو او د میرپور خاص د پولیسو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب سپکاوي په تور د تاوتریخوالي پیښې کیږي. په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون شته، خو پر دې سربیره اکثر خلک له خپل لوري اقدام کوي او له تشدده کار اخلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یا سیفران وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې ویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي.
دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو.
د قبایلي او سرحدي چارو وفاقي وزیر امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلۍ د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال د خپلو هیوادونو ته ولېږدوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اګست پر 28 د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې حکومت به ژر د بې اسناده افغانانو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې وکړې او دا کار یې د بشري حقونو خلاف وباله. خو اسلام آباد وایي چې د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د هسپانی وزیر اعظم پیدرو سانچز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې ده چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شوی شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترینګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. سانچز وویل همدا لامل دی چې اړینه بولي چې یو ځل بیا د سولې په نوم د زغم د شخړې د کمولو او د هیوادونو ترمنز د ګډ سولیز ژوند غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بیسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکا یې ترهګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د سپتمبر 18 او 13 د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل هم شول. او د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر 6 د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې سیالي د کابل پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجو پیل شي. کوربه افغانستان وار له مخه د درې سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې ده. افغان لوبډلې د سپتمبر پر 13 جنوبی افریقا ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان له هغې لوبډلې څخه یو ورځنۍ سیالي وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د سپتمبر پر 22 وشي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تازه مونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وره. د سند پولیس دعوه کړې ده چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې په نښته کې وژلی دی. اخوا د عمرکوټ اوسیدونکو په هدیره کې د هغه د ښخولو اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف سبا په لاهور کې د خپل زندانی رهبر خوشی کولو لپاره جلسه اعلان کړي. حکومت لا ورته اجازه نه ده ورکړي. شنون کې وایي حکومت د جلسې د مخنیوي هڅه کوي.
اغي کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک د جلسې ته را نشي. نو اغي مختلف چرته کنټینر لګي، چرته دفعه 144 لګي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمنو او مخالفو ګوندونو ترمنځ پر آئینی ترمیم توز بحث شوی دی.
مولانا صاحب هم تاسو باوریدلی چې خپل ډراپ جوړي، پیپلز پارټي خپل ډراپ جوړي.
په خبرونه کې د مندنی ختیځ کړکیچ، د ډاکټرانو او د کوونکو احتجاجونو، د مارچ چینی نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یم او د اساک امیری پمرسته د خبرونه تر تاسو درسي. د خبرونه د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو یا سفران وزیر ویلی دی چې حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال ویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده. په همدې حال کې د کډوالو استادو له حکومت غوښتنه دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د پاکستان د قبائلی او سرحدی چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19 کراچی کې له افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسی ده چې بې اسناد افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسی لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سن اسمبلۍ د سپتمبر په 2 منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبکي میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولېږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په 20 د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په مهال ویلي وو چې ډېر زر به د هغه افغانانو د ویستلو دویمه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په مهال وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختې نیوکې وکړي او وی ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې افغان کډوالو خواخوږی نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به چاته وي. ستاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیران وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي، ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال ریډیو ته وویل،
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده، مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو، مونږ علاقان یعنی د مونږ د یو زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده، او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د بحیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي، حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری گړې
په یو بجا،
تاندې هیلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د سینس بی پولیس وایي چې په یو نښته کې یې د مذهب سپکاوي تورن ډاکټر وژلی دی. د میرپور خاص ضلع د پولیس یو چارواکي صدری چودھری پرون مشال لیرو ته وویل چې د سپتمبر په 13 شپې مهال دو موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. د چودھری په خبره وروسته په روغتون کې معلومه شوه چې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده. په دې اړه تفصیل نیاز دی راکړي.
دا سن صبح دا میرپور خاص ضلع پولیسو د ستمبر په 19 ویلی چې په ټولنیز رسنیو د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تورن تن د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. دا میرپور خاص د پولیسو اسسټنټ سپرډن کیپټن ریټایرډ اسد علي چودري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، دا پیښه د ستمبر په 13 د شپې د سندړي پولیسو تاڼي په سیمه کې شوې ده. د اسد علي چودري په وینا چې د سیمې پولیس د معمول په سیر په گش روانو چې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو تن ټپي شوی او بل جوبل شوی دی.
پایا د سیمه کې د پولیسو سره مقابله وشوه. هغه مهال معلومه نه وه چې څوک دی. وروسته د وژل شوي تن جسد روغتون ته رسولو نه پس په جنګلو یې د ډاکټر شاهنواز په نوم شوی ده. او نوموړي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن و او جسد یې د سپتمبر په 19 سهار له عمرکوټ ته لیږلی دی.
اسد چودري د پولیسو په ډزو کې د ټپي شوي تن په اړه د معلوماتو څخه ډډه وکړه. ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي تورن جسد یې د سپتمبر په 19 سهار عمرکوټ ته لیږلی دی. د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې نومل شوی تورن ډاکټر شاهنواز د سن عمرکوټ جانرو کلی اوسیدونکي وو او د یاد کلی یو ځای مشر قاسم سان د ستمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي چې سهار پولیس جسد سره کلی ته راغلی وو، خو د کلی خلکو پولیس مړی سپارلو ته پرې نه خودل او پولیسو بیا مړی لزان سره بیرته وړي.
د هغه جسد د میرخاص پولیسو کلی ته راوړل، له عمرکوټ پولیس ورسره هم خو په ګڼ شمېر کې خلک کلی ته راغلل. پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په دې اړه خبرې هم وشوې، خو ځایي خلکو مړی خاورو ته د سپارلو اجازه ورنکړه.
بلخوا د عمرکوټ مرستیال مشر نوید لاړک بیا مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د کلی په هدیره کې د سپارلو اجازه څخه انکار کولو، خو وروسته د ډاکټر شاهنواز مړی د خپل پلار په ذاتي ځمکه کې خاورو ته سپارل شوی دی. نوموړي په وینا د ستمبر په 19 تورن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد پوسټ کړی وو.
لوګ جلوس نکال رہے تھے تو فیسبک پر پوسٹ آئی.
د سپتمبر په 19
چې خلکو جلوس وباسلو. نو دا خبر مخه تراغلی چې یو ډاکټر په فیسبوک د مذهب سپکاوي مواد خپور کړی دي او مذهب سپکاوي یې کړی دي. د دې پر ضد په عمرکوټ ښار کې ګڼو قهرجنو احتجاج وکړ او هغه مهال د پولیسو ګاډۍ او د تورن ډاکټر شاهنواز کلینک کې وسوځولو او بیا د سپتمبر په 14مه د عمرکوټ ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه تړل شوي وو.
د نوید لاړک په وینا د عمرکوټ پولیسو زکریا جماعت د امام صابر علي سمرو په خواص یا په مدیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مسله ډېره حساسه موضوع ده او په ځینې پیښو کې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي او هڅه کوي چې په خپل تورن کس په نښه کړي. دا لومبی ځل نه دی چې په پاکستان کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وژلې شوی. تېره اونۍ بلوچستان د کوټې ښار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو 250 کلن عبدالعلي د پولیس لخوا په ډزو وژل شوی وو. د پاکستانی رسنیو په وینا چې عبدالعلي چې د مذهب د سپکاوي په تور وژلې شوی وو کورنۍ هغه پولیس عسکر بخلې چې هغه یې وژلې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د تحریک انصاف په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 1 په لاهور کې جلسه اعلان کړې چې موخه یې د ګرانۍ پر ضد او د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامیه لاګون تل مینار پاکستان سره د ولسي غونډې اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف د جلسې د اجازه ترلاسه کولو لپاره په لاهور هائی کورټ کې درخواست هم دایر کړې ده. شنونکي وایي چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی ښار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکولی شي، نو ځکه حکومت د مخنیوي هڅې کوي. شنواز ترکزی موضوع ته کتنه کړې.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 1 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور هائی کورټ کې هم د اجازت ورکولو لپاره درخواست ورکړي. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازت نه ورکړل شوی. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویډیو پیغام هم جاری کړی چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرسټر گوار هم یو ویډیو جاری کړی چې هغه په کې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
ډیر موده پس مون پاول ور په لاهور کې د هفتې پورز جلسه کوو. د دې ظلم او ګرانۍ ضد د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواست دی په دې جلسه کې ګډون وکړئ.
پوره من طریقے سے جلسے میں شرکت کرے.
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د 9 مئی نه وروسته په لاهور کې په اول وار جلسه کوي. 9 مئی 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو ضد جلسې کړې وې چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته ورنه چولې شو. د 9 مئی په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهره چیان نیولې چې وروسته د عدالتونو په امر د بند آزاد شوي. د پاکستان تحریک انصاف دپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده؟ مشال ریډیو همدغه پوښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکو او تجزیه کار ماجد نظامی نه کړي.
کیونکه اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا.
ځکه چې د دې اثر به ډیر وي. کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکو دا تم ساتلی شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي. د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیری منصوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او د امان په بهانه دغه جلسه نه پریږدي او کې پریږدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریږدي
مشکلات کے بعد ہونے دیا جائے.
تر دې وړاندې په 3 ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه. خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هغه ته کامیاب جلسه کول نورو ګوندونو ته سیاسي خطر جوړوي. اعلی وزیر ګنڈاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت ته درغلي او تورن هم لګولي. د پیښور خبریال عبدالرحمن مشال رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د 9 مئی د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاري کوي چې ګنې دغه پیښې ذمهوار به نیولی کېږي. د ده په خبره مقصد یې دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکونکي ویاروي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک دې جلسې ته را نشي. نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي، چرته دفعه 144 لګي، چرته نور په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک را نشي.
دغه جلسه لپاره ټولی منسوبی او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي. نو د اسلام آباد خبریال او تجزیه کار سجاد ترغزی مشال رډیو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شوی. تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنکو او څنګه جاني چې ډیر لري سیمه ده هغه ته د جلسې اجازه ورکړو. نو د زیاته کړه چې ممکنه ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي.
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چاہی با پا میڈیا باندھے خصوصاً پرائیویٹ میڈیا دا یا سرکاری میڈیا دا کوشش کئی چا جلسہ یا تو براہ راست تو نخی او یا دلی کم کوریج شی لگتا سو کہ دا اسلام آباد جلسہ گو رہی دا اسلام آباد جلسے چ کم مین جلسہ وا دا آگے دیر تقریرونا آگے موجودہ میڈیا نشر نکڑا.
پاکستان تحریک انصاف گون په لاهور کې د جلسې لپاره خپلو کارکوونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د تحریک انصاف غړو وزیرانو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د امنیتي ادارې اسټبلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ واک کمول او پر وړاندې وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي. دوی پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د آئینی ترمیمونو لپاره د هغې قانوني مسودې د مخالفت هوډ وښود چې د پاکستان واکمن ګوندونه یې پارلیمان ته وړاندې کول غواړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث وړاندې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلیمان په بالادستۍ او په حکومتي معاملاتو کې د جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه بحث دوام لري. د سپتمبر په 19مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی په مرکزی حکومت تور پورې کړو چې د اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ د اختیاراتو کمولو او د سپریم کورټ په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په اړه یو قانوني مسوده تیار کړې ده او د پارلیمان نه دغه آئینی بدلون د منظورولو تیاریانی روانې دي. سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي او دا ته شپیتو کلونو نه د زیات عمر قاضي به هم د هغې مشري کولی شي. دوی د های کورټ د قاضیانو د تبادلې لپاره هم بدلون راوستل غواړي چې هغه قاضیان له اسلام آباد نورو صوبو ته واستوي کومو چې د دوی د مداخلت په ضد خط لیکلی وو او په اسلام آباد های کورټ کې د خپلې خوښې قاضیان راولي. خو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف غړي نثار باز د آئینی بدلون د روانو خبرو په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دوی ګوند په مرکز کې د سیاسي او آئینی معاملاتو د سمولو په هدف د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په حق کې دی خو دوی بچری هم د عدالتي او پوځي ادارو د مشرانو د کاري مودې د غځولو حمایت نه کوي. هم د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو د تودې موضوع په اړه د حزب اختلاف مشر عبادالله خان د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په مرکز کې د دوی ګوند به دغه تجویز کړی آئینی بدون د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره راولي او د آئینی او سیاسي لانجو د سمولو په اړه ځانګړي عدالتونه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي او د وفاقي حکومت د دې قانون سازۍ مقصد په سپریم کورټ د کیسونو د بوج کمول دي.
پی ٹی ای دا آف دا ریکارڈ تاسو ته پوسو کې هغه دا خبره ده خدا ټایمینګ زمونږ نه ده دا ټایمینګ چې ستاسو نه ده نو په لاسټ ټو ایئرس کې پینډینسی د سپریم کورټ چې ده دا 37,000 تر رسیدلې دا بچو کوي اخر سو کوم سټیپ علی غره انیشیټیو بچو کا دي اوس پکې یو بل خبره کړي چې نیکسټ کوېشن سره زدا می زما ته مخ کې نه وي چې یاره په دې ورځ پی ٹی ای کامیاب شو او ګورنمنت ناکام شو په دې کې کامیابی ناکامی نشته که کانسنس سره یو کار کیږي او آئینی ترمیم دے نو دغه خبره هر څوک به اون کوي گورنمنٹ هم لګیا دے اپوزیشن پارٹیانو سره هم لګیا دے مولانا صاحب هم تاسو باور دي چې خپل ڈرافٹ جوړي پیپلز پارٹی خپل ڈرافٹ جوړي هغه شیئر کیږي مې پی ٹی آئی سره هم شیئر کیږي.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې معامله کې د جاسوسي ادارو د واک په ځای د ولسي استازو د واک د پیاوړي کولو یو واضحه دریس خپل کړی دی.
هلته کې ک آئینی کوم ترامیم روان دي نو هغه کې خو مولانا صاحب دو ټو خبره کړې ده چې مونږ مشر قائد چې څومره خبره کوي هغه زمونږ د پاره د کاڼي کرخی هغه ورته ویي چې را د جانو په ایکسټینشن کې سوال نه پیدا کیږي. زبا قانون درته خیمه چې دا قانون په دې باندې پاس کوو خو ان شاء الله هغه داسې قانون چې هغه به د ملک او د قوم او د وطن د خیر او د ښېګړې قانون.
بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د قانوني مسودې په اړه ویلي دي چې دوی به په هیڅ ډول د عدلیې په اړه د آئینی بدلون ملاتړ نه کوي او که داسې یو بدلون د پارلمان نه منظور شو نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت وخت دي چې په درګونو بیروزګار ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراحت ورکړي. دوی پرون په پیښور کې د صوبایي سملای ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. وی ویل چې له چارواکو سره یې څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. په دې اړه تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا آوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دی. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخ ته وکړ. په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګاره دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوی ده. زمونږ لپاره سیکیورټی نشته دی. زمونږ چې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي. هلته سهولیات نشته. دوایانې نه ملوېږي. زمونږ چې څومره ایم ٹی آئی دے آگے دے سیاد کارڈ دے سمرا ایم ٹی آئی ہاسپٹل دے داگے تھرڈ پارٹی او سپورے آڈیٹ نہ شوئے.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړې دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وې د حکومت سره وخت پر وخت مذاکرات کول او وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ دایرا کمیټه مقرره شوې ده د غونډې د هلې ځلو نه مخکې پاغې کې زمونږ کوم حکومتي چارواکي دي پاغې کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر هیلت منسٹر دې ټول سره دروازې چې کوم دی هغه ناک پرې شوې. هغه سره موږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا خو ستاسو د قوم بچی دي او د دې انایمپلایمنټ د دې فرسټریشن او د دې سیزونو د وجه نه دا انایمپلایمنټ بل قوم سیوا دی پردے سرا سرا چکم برین ڈرین یو گراف تے اغم بر روان روان دین اغم دے یو گٹ وجہ لري
د احتجاج پر وخت د زوان ډاکټرانو اتحادیه وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشری د صوبې د صحت وزیر کولا. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبه به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دھڑکا هم ورکړه. که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولی صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، درنګ سات کی پښتونخوا کی دولس نیمې بجې کی دن کی دی او په دغه وخت تاسو ته د پښتونخوا او نړۍ په اړه باندې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زموږ همکار پامیر ساحل سټوډیو ته راغلی دی او مایک هغه ورکوم، نو راځي چې وورو د دولس نیمې بجو د خبرونو لنډیز.
د سند صوبے پولیس وایي چې د مذهب پسپکاوی تورن یو ډاکټر یې پنخته کې وژل دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو کې ویل چې د سپتمبر پر 13مه شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس وژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د میرپور خاص د پولیسو داوو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یا سیفران وزیر امیر مقام ویلي دی چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې وویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلۍ د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال د خپلو هیوادونو ته ولېږدوي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د هسپانی وزیر اعظم پیدرو سانچز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شویو شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوسمهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترنګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بېسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکایي ترهاګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د هغو چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل هم شول. او د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې نننۍ سیالي د کابل پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجو پیل شي.
اوس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اسرائیلو د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریه کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ جوب لاړولې. دا غې ډلې مشر حسن نصرالله ویلي دي چې اسرائیل په هغو چاودنو له سرې کرښې اوړېدلې. اسرائیلو لا رسمن په هغو چاودنو کې د ککړتیا تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د نوریاس نوري راپور هم په دې راسرخي.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 1.5 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله ویل اسرائیل په دغه برید کې په زورګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولې دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس له خوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر لږ ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت دې هغو دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اګست پر 12مه د ملیشي ځواک او وسلوال ترمنځ پنخته کې دکانونه په توغندو لګېدلي وو. هغوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورسره تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربېره نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروسته ځایي مشرانو ته ویلي وو چې دکانونه په غلطۍ لګېدلي وو. په دې اړه تفصیل زموږ همکار فرحات شینواری وړاندې کوي.
د باډی او تیرا ملک دین خیلو کمی کمیټه مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار دا ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دې ورکړل شي.
په کار دا چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. موږ د دې سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کوم نقصان نه زموږ شوی دی د زر تر زر د یزالو کې خو چې دا بم ګوس بیا رو چتیګو نو بالکل په دې احتجاج کو خو خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ دغه نقصانونه و زاله کوي او دا نقصانونه را ته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکوي. نو احتجاج نه مخکې چې ورکینو دا به ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې کا دا غلطي دوه منلې درنو چې منلې درنو د دې یزالو ولې نه کیدا د فوري تور د یزالو شي.
د تیرا تاجر یونین مشرانو ویلی چې سږ کال د اګست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نښتې په مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ویشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نښه شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځېدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسېدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي سندي ویلي خو د دغې پیښې نه په سم دستي ځایي ولس ته ویلي وو چې دا په غلطۍ سره لګېدلی او معاوضه به یې ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرا نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغني پریدي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغې دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره وشي.
سیم سیب چې کوم دی اوله کړی دی سیم سیب سره مکه د په باندې ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبانو خلک دي غریب خلک دي نو خلکو تعاون شوی دی. انشاءالله زه به دوباره بیا هم نوټس کې سیم سیب راوالم چونکې حکومتي کورونه داسې وي چې پروسس لږ سلو وي. انشاءالله د موږ د صوبایي حکومت طرف نه چې کوم هم کېږي کاغه د سیم لی په فلور خبرې وي انشاءالله زه به یې کوم کاغه د سیم سره خبرې وي انشاءالله ما سره کړي نو زه به دوباره هم چې کوم دی ریمایندر ورکړم. دا شاند چې کوم دی شیلنګ کې دوه خلکو د کوم نسوي دي او تاول شوی دی. انشاءالله چې تر کومه پرم کېږي صوبایي حکومت طرف موږ برپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بې کوره شوي خلک ورستانه شوي. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یو وار بیا پکې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا د جنوبی زلو د یو لسم او دولسم ټولګور د کوونکو د ازموینو نتیجو پر ضد مظاهره کړي. په پیښور کې د اعلی وزیر دفتر مخې ته د پرونی مظاهرې ګډونوالو دعوه وکړه چې د بنو د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیم بورډ سګنۍ نتیجې دومره خرابې دي چې دوی اوس د مقابلې په ازموینو کې برخه نشي اخیستی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې بورډ دې د نتیجو پلټنو ته اړ کړي. د تعلیمي بورډ چارواکو د خیبر پښتونخوا حکومت لا د زده کوونکو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. رپورٹ اسما گل برابر کریں.
ایمو درے زلے بچون سفر کیجئے دوازر اوڑ کی میں کمپیٹیشن نہ ہوا تل صداوے تا یایو
دغه احتجاج اونډه کې شریک د جنوبی وزیرستان اوسیدون کې ابوبکر صدیق مشال ریډیو ته ویل چې یو خوای علاقه جنگ زپلیدا ولی بل اڑخ ته د سیمې زده کوونکو امتحاني نتیجې خراب شوې.
تاسو دا پته وی چې اوس د ایف سی ریسنتلی ریزلټ نه اون شو پاکه مونږه احتجاج را وبسل چې هغه ډېر ظلم پنو بډو کلو زمو سره نوې په بارے کې مونږه احتجاج بنو کې را وبسلو هغه احتجاج کې مطالبه نه شو منل مونږ پېښور ته کنورټ کړل مونږ نن په 19 سپتمبر باندې پېښور کې احتجاج دی چېرته زمونږ سره مطالبات ومنل شول. موست ویلکم مونږه باندې سره اګری وی کنه شول منل دا ریاض مونږه دا روډونه زمونږه دا فورس زمونږه مونږ بدلته کې روډونه باندې کوي.
د پېښور وزیر اعلی هاوس مخ ته د بنو بورډ یو لسم او دولسم جماعتونو د نتیجو پر ضد را جوړ شوی احتجاجي غونډې پر مهال د بنو سټوډنټ فیډریشن صدر مجاهد مشال ریډیو ته ویل چې پر لپسې له تیرو دوو کلونو راهسې د مختلفو سیمو سره تعلق لرو د یاد بورډ مخې ته احتجاج کړی وو چې پکې یې توڑ پوڑ هم کړی او له هغې وروسته د بنو بورډ چیئرمین او کنټرولر هم ترانسفر کړل شوی. آسما گل مشال ریډیو پېښور.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي بنسټ عورت فاونډیشن په سوات کې دوه ورځنۍ روزنی د غونډه کړې ده. په غونډه کې خبریالانو روغتیایي کارکوونکو زده کوونکو ګډون وکړ چې پکې پر ښځو نرښځو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي په اړه بحثونه وشول. فعالان وایي د قوانینو پر موجودګۍ سربیره پر ښځو نرښځو او ماشومانو د تشدد پیښې کیږي نو ځکه په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوي اړتیا ده. نیاز احمد خان په دې اړه راپور رالیږلی.
تربیتی ورکشاپ تا وینا کوونکی د ځای غیر سرکاري ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وایي چې د سیمه کې زیاتره خزي په کور د نه جسمانی او ذهني تشدد لدی وجه برداشت کوي چې دوی خپل پریاد چاته وړي نشي.
تشدد ډیر قسمونه دي، ذهني تشدد دی، جسمانی دی، د معاشي دی، نو دا دومره قسمونه دي چې هغه کې هر قسم چې دی نو هغه تشدد دی.
تربیتی ورکشاپ چې پکې د سیمه د سیاحت کارمندان د جانزیب کالج تر شل نه زیات هلکان او جینکو ورسره خبریالانو کتوکو ورته د سواد وکیل منهاج یوسفزئی چې مقامی ټولنې لخوا خزو ترخزیانو او ماشومانو ته قانوني مرستي ورکوي وایي چې کورنۍ تشدد کول جرم دی او دغه لپاره متاثره د قانون مرستي اغستای شي.
زموږ بدقسمتي دا ده چې قانون شته خو قانون نسو خبر نه دی. دا غي د لپاره نن د سیشن وشو چې په دې کې دوی ته آگاهی میلو شي د لړ شي د خبره مخې ته نور خورګي او په دغه شان د کورنۍ تشدد د دخیږي نو چې د خلک لګوټي راویخ شي.
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد خبريال اسمت دا دغه خوند چې پښتونخوا ریډیو کې کار کوي وایي چې ډېر نوې خبرې او معلومات یې زده کړل.
موږ ته خپل باندې به حیثیت صحافي د بس زونو پته نه نو دا یو زده کړل کې یو سړی موږ ته راشي او هغه باندې داسې تشدد شوی نه هغه موږ ټیټ کاو څنګه هغه خبره موږ اورو څنګه دغه خبره موږ کې موږ فارورډ کاو څنګه د ټولو نه اهم داسې زده ځکه نور خو سیزونه خو بګی داسې چې په مختلف سیشنز کې راغلی.
د بحرین سره تعلق لرونکي همرا صدیق چې ځای ټولنه کې د سیاحت کارمندان په حیث کار کوي وایي چې دا کورنۍ تشدد خار غنو خزو ته طبي مرستې ورکړي. دغه تربیت نه ورته معلومه شوه چې متاثر خزو او ماشومان ته به د قانون مرسته اغستو لپاره مشوره څنګه ورکوي.
مونږ نور چا کورونو ته زو پاغو باندې تشدد کیږي نو مونږ اغوی له وسی اډوایس ورکولې شو. مونږ ته د قانونونو پته ولګیدا چې زمونږ سره حقوق دي، زمونږ سره رائټس دي، مونږ به کوم خبرو باندې دا وخت پله کولې شو.
د عورت فاونډیشن مشرانو په دغه محل ویل چې د تربیت مقصد دا هم دی چې د خزو نرخزیانو او ماشومان سره د زیاتې پاړه جوړ شوی قانون او حکومتي مرستو نه عام ولس خبر شي او دغه قانون نه فائدې پورته کړی شي چې ورسره به په کور دننه او د کار په ځای کې په خزو تشدد کې کمی راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د مالدارۍ ادارې د سارو د نسل او معیاري غوښې زیاتولو لپاره د صوبې د کروندګرو روزنیز پروګرام ته دوام ورکړی دی. هغه پروګرام په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې پکې هر کال نوي کروندګر نمونه ثبتوي او روزنه ترلاسه کوي. دا ادارې یو چارواکی وایي چې په پروګرام کې خلکو ته د روزګار موقع هم برابرېږي. شبیر احمد جان په تفصیل لري.
د لاسټاک محکمې او چارواکي ډاکټر اختر مندر مشال لیډو ته دغه پروګرام او تربیت په خپل باندې وایي.
د دې پروجیکټ کو مقصد دارې چې موږ په دې صوبه کې په دې وطن کې په دې ملک کې د غوښې پیداوار سیوا کو چې دغه معیار هم خو مقدار هم خو او بل خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي.
نو موږ وایي تر شپږ میاشتو کټي ساتلو لپاره شپږ زر روپۍ د کټي په سر او د فربه پروګرام لاندې ساروي د غوښې لپاره ساتلو باندې څلور زر روپۍ د ساروي په سر ورکوي. تربیت ترلاسه کوونکي زمیندار سفیر الرحمن وای چې تروسه د پیل لپاره د سارو فارم کوو خو د هغه د ګټ پرځه تاوان سیوا دی. ولیدانه پروګرام دی وای ورته ډیر ګټور پدې هم ښکاری چې حکومتي مرستې پکې هم شته دي.
نو می هو فارم کې اوسنی وخت سره نقصان ډیر دی ځکه چې په سلو نیم پنځه لکه می هراولې او په ختم کینو بیا په 2.5 لک روپیا قصاب ګوډی نو په یو کې 2.5 لک ای پرې هني بل مزدور دغه په زیاته خرچا چې له سادو ساده له سارو په سر به یو مزدور ساتي. نو ان شاء الله
دغه پروگرام نه تیر کال ګټ تر لاسه کوونکی د مالونو زمیدار منیر خان وای
دا پروجیکټ دی دا کړي دی دا ځکه چې ملک د غوخم کمې دی دویم لکه دی دویم پروجیکټ چې دا کټي بچکول دی مونږ ته لکه دی نه ټیک ټاک فائدې شو مالی فائدې هم کړي دا او کم ضروری څه امپلیمنٹس او کم چې پکار وغه هم را لا وخت سره را کړی دی.
یاد پروگرام د پرایم منیسټر انیشیټیو فار لایف سٹاک په کال 2006 کې پیل شوی و چې ټول هیواد لپاره دی. خو له خیبر پښتونخوا کې د لایف سٹاک محکمې دا چارواکو په وینا حاضر وخت رجسٹریشن بند دی ځکه چې صوبایي حکومت سره د فنډونو کمی دی او کله چې حکومت فنډونه دوی ته ورکړي نو رجسٹریشن عمل به هم بیا پیل کړي او دغه پروګرام به هم دوامدار اوساتي او حکومت دوی ته د فنډونو ورکولو ژمنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سپتمبر 19 د مارچ چینی پیښو په اړه د آگاهۍ نړیوالې وردی په توګه لمند دي. هغه سازمان مارچ چینه پر نړیوال کچه هم روغتیا ته لور پیښو چیلنجونو یو بولي. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چینی 450,000 پیښې کیږي چې ورڅخه څه باندې 1,30,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له وژل شو څخه 70% خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو اوسېدونکي وي. په پاکستان کې خلک تر مارچ چینی وروسته د درملنې په اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې علاج څنګه کوي؟ خالدانی عزیز ځواب درکوي.
دو دیرش کلن سیما د چار سدینا نو خارتا واده شوی ده. دوای پیغلتوب کی مارچی چلی وا چی لرسته بی هوش شفا
اول وجود میں پرسی دلی وزه پازه او بس پا پوز و می بینا رات لا او بس دیر حالات میں خراب و بس بیای بوت لم اسپتال کیم داخل اکم.
سرخار اسلام آباد کی ماحولیات باندی کارکون کی خبریال علی جابیر ملک مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی پاکستان کی د مار چیچلو په اړه د پی خوش میری نشتا او د مار چیچلو نه پس چی کوم انټی وینم د انسان ژوند بچکوي هغه هم هر هسپتال کی شتون نلری.
جو ریسکیو 1122 جو واحد اداره نه جس نے یہ کام کرنا ہے
ریسکیو 1122 یوازینی اداره چې دا کار کوي هغه نورو خطرو ته خو ډیره توجه ورکوي. ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی؟ صرف چکلا پشکال مون سون یا سیلاب راشی نو د هغه نفس ضلعی انتظامیہ ریسکیو او پی ڈی ایم اے دے حوالے سرا پوہ ور کبھی ولی دا ڈیرا محدود کچھ باندی بھی مسئلہ دادا چمنگتا دا دے دا خکولو ضرورت تے چھ اولس زان سنگا دا مارانو دا زینو نا بچ کولے شی او کچری دوی تا کلا مخ تراشی نبیا بات زان سنگا بچ کبھی
ہیبیٹیٹ سین سے دور کیسے رہنا انہوں نے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا دا پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال دا ایمرجنسی سانگے ڈاکٹر فیصل وائی ہر مار زہریلا نوی چکم تن مار اچھی حغتا حوصلہ ندی بیلل پکار. ڈاکٹر فیصل وائی دا مریض دا جسم متاثرہ حسینہ لاندے گتا کی خودو سردی لپٹا یا بل سے تو کڑل شی او متاثرہ حصہ رکول ندی ڈڈو کڑل شی
مریض الٹے ڈے رکھے نو مطلب دا میں اوسائن دے چیدہ مار خطرناک تے یا د مریض بلڈ پریشر کمی گی یا پا مریض من استرگی پٹی گی نو دام یو سائن دے چی دا مار زہریلا ہو یا دا سا بندی گی دام من سرا یو سائن دے چی دا مار زہریلا دے خو اگر بیا ہسپیٹل دے چرا ورسے نو اگر بیا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کری چی سمرا دا زار گولے والا ورے چی سمر ہوتا ہے مطلب انٹی سنیک کوئی نوم سوی چکن دی چی اگر ہوتا ہوں سمر ہوتا ہے
دا صحت نڑیوالی اداری WHO شمیرو ترمخا پا پاکستان کی ہر کال دا مار چی چلو سلویخ زر پیخی رامخیت کیے گی چی پکی اتزرا دو سو کسان جون بیلی طبی پوہان وائی دا مار چی چلو نپس پا وقت علاج سرا دا گن شمیر خلق جون بچ کی دیشی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویرونا او ویڈیوگان اشتا دے کول شی خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په آسانه لملګرو سره هم شریکول شی instagram.com/mashalradio پته ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د سواد د ټراوټ میانو کاروباریان وایي چې سیمه کې اول د نوي قسمه ټراوټ کبان معرفي کړي چې پیداوار یې زیات دی او ذائقه هم ښه ده دوی وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې سیلابونو د میانو فارمونو ته لوی زیان اړولی اوس هڅې کوي چې کاروبار یو ځل بیا روان کړي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دغه اړه راپور راکوي
دا مدین ٹراؤٹ پارک میانو پارم مالک عثمان غنی وای چې کال 2023 کې سیلابونو دغه سیمه زیاتره میانو پارمونه وړیول اوس سیمه کې ٹراؤٹ میان ډیر کم شوی او دوی هڅه کوي چې ٹراؤٹ میانو کاروبار بیا روان کړي
مونږ یو نوې تجربه کړه د کناډا نه مونږ درې قسمه مه نور راوغتو چاې کې ګولډن او یو سپارټیکو او ایتالین براون دا په ٹراؤٹ کې نوې قسمونه دي په دنیا کې شته او په پاکستان کې نو نو مونږ هغه تجربه کامیاب شو تاوانونه خو ډیر زیات شو دغه تجربه خو شکر دې خوشاله پدی چې هغه تجربه کامیاب شي دا وس زمونږ مهچ را مارکیټ سے تر رسیدلې
پدینتا پسترګونو سي جانان د سیمې خاص او په خصوصي دوګه د خو بو تازه ټراوټ میانو خوراک ته ورزي شاه سید چې سره د ملګرو د باړې نه ټراوټ مهو خړو ته راغله وای ټراوټ میان لاندې سیمو کې نوي او په لوی هوټلو کې ډیر په ګرانه بیا خرسيږي
سلا ٹراؤٹ کو مشہور سے ادا کو خزا کا دار دے کھاٹا پکی نشتا خخت لے جائے کرا ماشاء اللہ خستم خا علاقہ کا خستا با چکر زور
دا ٹراؤٹ پیان و پارم مالک عثمان علی چی دا سواد ٹراؤٹ فش ایسوسیشن غڑے ہم دے زیادوی چی دا ٹراؤٹ پیان و ساتن لپارا یخی اوبا ضروری بی کال 2020 کے سیلابون دا سواد سلور سوا دا ٹراؤٹ پیان و پارمونا اوڑی ول چی پاکی اس پشمار یو سو پارمونا پاتی شوی
دا کلائمیٹ چینج سرا خو دیر زیاد بدلون را غل زکا اوبا چی دی آغا سیلابون زیاد راجی او اوبا چی دی آغا کلا کمی یو کلا زیادی گی ناغی ٹمپریچر کم مسئلہ را غل مہے خو خیر اغه سواد د دې دغه انوایرنمنت د سده چې دا د ٹراؤٹ مې د پاره بالکل موجود ده نو اغه پر خو نه راغله خو دا د چې د موسمی تبدیلی سره نقصانونه ډیر زیات کیږي په مخه دغه راځي سي لاګونه نو حکومت له پکاره چې په دې باندې لګ مونږ سره مرسته وکړي او دې لپاره لګي مونږ د پاره غوټي مټي وي
مدین کې د ٹراؤٹ میانو سرکاري پارم همشتا چې پکې د میانو تخم د مرزونو دواینه ورکول کیږي سرکاری پارم ڈائریکٹر جعفر یحییٰ وائی چې سواد کې ٹراؤٹ میان دوی زمیندارو سره ماری پکڑی او وخت په وخت په دغه اړه د ٹراؤٹ میانو پارمونو مالکانو ته مشورې او مرستې هم ورکوي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په مالی ملاتړ د پکتیکا په ګیان او بیرمل ولسوالیو کې د روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سپتمبر په 13مه د هغو ولسوالیو اوسیدونکو د روغتونونو تعمیر پر پیلېدو خوشحالي څرګنده کړې او وی ویل چې نړیوال بنسټونه دي ورسره د ژوند په نورو چارو کې هم مرسته وکړي. ګیان او بیرمل ولسوالۍ په 2022 زیږدیز کال کې د دلدلې سختې ځپلې وې. نجیب الله الوخیل په تفصیل لري.
د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسېږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل مشال راډیو ته وویل
دوه جنرال هسپتال نه چې یو په بیرمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې په ولواس کې په دې کې جراحي اپریشن هم کې انشاءالله العزیز او صرفا او فدی به پکې کېږي نسایي ولادي خدمات به پکې انشاءالله العزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات ورسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
انشاءالله دا د موږ خپل وطن دی او په اطمینان سره نقشه تطبیقوو او کار کوو. نو موږ دی ته ډاډ ورکوو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څومره موږ امکان لري تو به موږ کوشش وکړو چې توغونه په سرعت سره او په ښه کوالټي ښه کیفیت سره کور انشاءالله وکړو.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی په ولسوالیو کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي او وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زموږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوونه شتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شه هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایی زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلي او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د زکونکو ترمنځ غشي وشتو دورغنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. هغه سیالۍ د سوبې د لوی ادارې د لوبو د ادارې د افغان کډوالو چارو کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار تنظیم کړې وي چې د سپتمبر په 18مه او 13مه په کوارټ سپورت کمپلیکس کې وشوي. په سیالیو کې د افغان کډوالو په ګډون د کوارټ پوهنتون په ګډون د بیلابیلو ښوونځو نارینه او ښځینه زکونکو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل ممتاز بنګ شرک
د خیبر پښتونخوا په کوهر ضلع کې د غشي وشتو دوه ورځنۍ سیالۍ د سپتمبر په 13مه ترسره شوې. دا سیالۍ د صوبې د لوبو محکمې د افغان کډوالو کمشنریټ او افغان کډوالو د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر په شریکه مرسته کوهر سپورټس کمپلیکس کې تابعه شوې وي. په مقابلو کې د افغان کډوالو په شمول د کوهر پوهنتون او بیلابیلو سکولونو د شلو نه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته. ابید زرجان نومی یویز د کون کې په دې محل مشارې دوته ویلي سیالو کې برخه اخیستو سره د دوی حوصله نورې هم لوړې شوې.
دا مو پهلا سال دا ایونت کې او مو پهلا دومره سترونګ نو اوس دومره سترونګ شولو چې مو د سي پرېال ان شاء الله مخکې به نور کې مونږ کوو.
د کون کې دوه بخاري وای د سیالو لپاره لږ وخت مونډله خو بیا هم د دې ورشو چې پایلو به ته ورسیده.
اور مودا ایونٹ فرسٹ ٹائم دس کو اور کوم سمو سر د سر غفار اهو مشکل سر ډیر محنت کو پورا دو ہفتے شی سمو دا پریکٹس کو اور نن مو فائنل تر ماشاءاللہ اور نن مو دل تا فائنل میچ وکړو
پدی محل د افغان کډوالو د امور صوبائی مشر شکیل خان سپی مشال دو ته وویل د کډوالو او د عزیز د کونکو شریک د لوبو سیالی ته بیا کولو مقصد د رورولی فضا جوړول دی
ماشاء اللہ افغان گنو کی بلا ٹیلنٹ تھے پری آرچری حوالے سر دی کے منگ کم زمنگ پاکستان دا کوہاٹ لوکل باشندگان دی ابھی مو سرا یوزے دی ایونٹ خیرے چدوی خپل منس کے پیو غولی فضا کے دی وقت رہی
پسیالو کے بریالی شوی لوبغاړو ته خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د امور مشر شکیل خان سپی د کوهاټ د اندیزمی امور مشر عبدالاکرم او د لوبو د میکمی مشرانو ټرافیانی او میډل ورکړې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ